محترم و اوریدون کیو اوس په شهریار پرهیزگار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1444 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې څلورمه د 1440 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې دریمه او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خپراونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته لرو چې سهیونیست رژیم د امریکا د ستراتیژۍ اجرا کوونکی نومیږي. ورپسې به ستوري په لمن کې پروګرام درته وړاندې شي. بیا د لبنان د حزب الله غورځنګ په بې وسلې کولو کې د ناکامۍ په هکله ځانګړی پروګرام لرو، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. حوال د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب ستر لارښود شهادت د مجاهدات انعام وبلو. د سنیبیک د فالیدا په صورت کې د ایران د تعامل څرنګوالی په نوي حالت سره تنظیمیږي، او د امریکا استازی د عربو هیوادونو بیا سپکاوی وکړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود شهادت د مجاهدت انعام وبلو. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمی سید علی خامنایی د سپیڅلې دفاع د اونۍ او د غاټول ګلونو د میلمستیا د ورځې په مناسبت یو پیغام کې شهادت د مجاهدت او حس انعام وبلو، او ټینګار وکړ چې ملتونه په دغو مجاهدتونو سره وده کوي او په دغو شهادتونو سره وریخت او ځلا مومي. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیات الله العظمی سید علی خامنایی د پیغام متن چې د تهران د بهشت زهرا هدیرې په ګلزار شهدا کې د شهید او د سرشندونکو د چارو په فاونډیشن کې د ولی فقیر د استازي حجت الاسلام موسوی مقدم لخوا د غټول ګلونو د میلمستیا په نوم سره په ټول هیواد کې د شهیدانو د مزارونو د وینځلو، عطر شیندلو او د ګلونو د کېښودلو له مراسمو سره په یو وخت ولوستل شو په دې ډول دی: بسم الله الرحمن الرحیم. سکال د سپیڅلې دیپاونۍ د ایران په بیلابیلو سیمو کې د زړورو ځوانانو او د اسلامي مقاومت د لارې د یو شمېر سترو شخصیتونو په شهادت سره یو بل وریخت موندلی. شهادت د مجاهدت انعام دی که هغه په تکلنې دفاع کې دی، که په دولس ورځني اتلواله جنگ کې، او که په لبنان، غزې او فلسطین کې. ملتونه په دغه مجاهدت سره وده ترلاسه کوي او په دغو شهادتونو سره وریخت او ځلا مومي. مهمه دا ده چې د حق د بریالیتوب او د باطل د زوال په باره کې په الهي ژمنې باندې یقین وکړو، او د خدای دین په بریالیتوب کې خپلې دندې ته پابند واوسو. سید علی خامنایی د سنیک بیک د فالیدا په بڼه کې د ایران د تعامل څرنګوالی په نوي حالت سره تنظیمیږي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په نیویارک کې د بولیویا هیواد له ولسمشر لویس ارسا کاتاګورا سره په کتنې کې د تهران پر ضد د سنیک بیک په نوم د مکانیزم د فعالیدا په هکله د ځینو اروپایي هیوادونو د اقدام احتمال ته په اشارې سره وویل هیله من یو چې دغه کار ونه شي. خو له دې سره سره ایران له هر ډول سیناریو او شرایطو سره د مقابلې لپاره بشپړه چمتووالی لري، او ښکاره خبره ده چې زموږ د تعامل او د سیاستونو ډول ډولوالی هم له نوي حالت سره متناسب تنظیمیږي. د ایران ولسمشر په دغه کتنې کې د امریکا یو اړخیزه سیاستونو ته په اشارې سره وویل د امریکا کړچار نه یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت بلکې د هغو ټولو هیوادونو پر ضد دی چې د واشنګټن له سیاستونو سره ملګرتیا نه کوي. په دا ډول شرایطو کې هغه هیوادونه چې د خپلواکۍ او په نړیوال نظام کې د خپل ځایګي د ساتلو غوښتونکي دي باید علمی، مهارتي او تخصصي وسونه پیاوړي کړي چې وکولی شي په قدرت سره د خپلو ګټو او د ملي واکمنۍ ساتنه وکړي. د دغه کتنې په دوام کې د بولیا هیواد ولسمشر لویس ارسا کاتاګورا د ایران د ولسمشر مسعود پزیشکیان سره په کتنې کې د خواخی په څرګندولو سره په کرایب سیمه کې د امریکا جنګغواړي سیاستونه د نړیوالې سولې او د امنیت لپاره ګواښ او د خپلواک هیوادونو د اندېښنې سبب وبلل. د روسیا او د چین د پریکړه لیک مساویده د تاوتریخوالو د زیاتېدا د مخنیوي لپاره اخیری فرصت دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د خارجه وزارت د حقوقي او د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب بدی ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک د فنی تمدیدی د لپاره د روسیا او د چین لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک مساویده د اروپایانو او د امریکا لخوا د جوړ کړی شوي تاوتریخوالو د زیاتېدا د مخنیوي لپاره اخیری فرصت ګڼل کیږي. هغه زیاته کړه د امنیت شورا له 100 غیر دایمي غړو سره په پرونی کتنې کې چې په ملګرو ملتونو کې وشوه د 2023 پریکړه لیک ته د اړوند وروستیو بدلونونو او دغه راز د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په څنګ کې له درې اروپایي هیوادونو او اروپایي اتحادې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د پلاوی د کوټولیو ډیپلوماټیکو سلام مشورو د نتیجو په حق له یو راپور وړاندې کړ. کاظم غریب بدی زیاته کړه په تیرو اونیو کې د ډیپلوماټیکو لارو د خلاص پرېښودلو لپاره د ایران هڅو ته په اشاره سره ډیپلوماسیا ته په پیوندې کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو د چارواکو ادا مغیر حقیقي او غیر صادقانه وبلله. هغه ویل چې ایران به د امنیه شورا د ختم شوي پریکړه لیکونو د بیرته راګرځولو په شان هر ډول غالمانه اقدام ته ضروري غبرګون وښیي او د لومړي ګام په توګه به په قاهره کې د ایران او د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس ترسره شوي تفاهم ختم شي. امنیت شورا نن د ایران په اړه د چین او د روسیې د وړاندې شوي پریکړه لیک په حق لرای اچوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مشر دفتر وویل چې نن په امنیت شورا کې د 2023 پریکړه لیک د فانی تمدید ده او د ایران پر ضد د بندیزونو د بیرته نه راګرځولو لپاره د روسیې او د چین د وړاندې شوي پریکړه لیک په حق لرای اچول کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرویز مشر په توګه د جنوبی کوریا نمایندګۍ پرون خبریالانو ته وویل روسیا او چین د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک د فنی تمدیدی د لپاره خپل وړاندیز وړاندې کړی دی او ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د مازیګر په وخت په امنیت شورا کې وڅېړل شي او په اړه یې رای وچول شي. روسیا او چین په خپل وړاندې شوي پریکړه لیک کې د تر شپږو میاشتو یا د ډیرو نورو میاشتو لپاره د 2023 پریکړه لیک د فنی تمدیدی دا غوښتنه کړې ده چې د اټومي تړون غړي له یو بل سره خبرې وکړي. د امنیت شورا هر پریکړه لیک د تصویبدار لپاره د دایمي غړیو له ویټو پرته د امنیت شورا له 15 غړیو څخه د 9 غړیو رای ته ضرورت لري. د منځنی ختیځ په نوم کوم شی نشته. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د سوریې په چارو کې د امریکا استازی ټام براک د سیمې د هیوادونو په سپکاوي کولو سره ادعا وکړه د منځني ختیځ په نوم هیڅ شی نشته، بلکې دغه سیمه د قبیلو او د کلي یوه ټولګه ده کومه چې انګریزانو او فرانسویانو رامنځته کړه. ټام براک له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې د سیمې د کړکیچونو په باره کې خپل نظرونه بیان کړل. د سوریې په چارو کې د امریکا استازی ټام براک د سیمې د مسایلو پیچلتیا ته په اشاره سره وویل د جادو داسې هیڅ امسا نشته چې د منځني ختیځ مشکلات په یو وخت حل کړو. ټام براک بیا زیاته کړه تاریخ موږ ته رازده کړې ده چې بیا د بېلابېلو مشکلاتو حل لارې ولټوو. موږ په ابتدا کې له ترکیې څخه پیل وکړو او بیا به سوریې، لبنان، اردن او غازې باندې هم غور وکړو. د امریکا دغه استازی د غازې په باره کې وویل په غازې کې وژله باید بنده شي او زه د جنګ د ختمېدا د امکان په هکله خوشبینه یم. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا استازی ټام براک د عربو هیوادونو سپکاوی کوي، بلکې هغه مخکې د وږي د میاشتې په 14 نېټه هم په یوه خبري کانفرنس کې چې د لبنان له ولسمشر جوزف اون سره له کتنې وروسته وشو د خبریالانو سپکاوی کړی و. ټام براک له خبریالانو غوښتي و چې له تمدن څخه ډک کړچار ولري او د حیوانانو په شان مکیږي. د چین، ایران، روسیا او د پاکستان خارجه وزیرانو څلور اړخیزه غونډه وکړه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران، د چین، د روسیا او د پاکستان د باندنیو چارو وزیرانو په نیویارک کې د افغانستان په حق له غونډه جوړه کړه. د ایران خارجه وزیر عباس رکچی ویل چې په افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي شتون یوازې مصیبت او ناامنی رامنځته کړې ده. د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس رشی د افغانستان په باره کې د چین د روسیې او د پاکستان او د ایران په څلور اړخیز غونډه کې په دې خبرې سره چې په افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځ د شتون او لاسوهنو له مصیبت او نامنه پرته بل هیڅ نتیجه نه ده لرلې وویل موږ په پریکنده توګه د هیوادونو په کورنیو چارو کې په نه لاسوهنې ټینګار کوو هغه ویل د ایران اسلامي جمهوریت په پریکنده توګه د هیوادونو په کورنۍ چارو کې د نه لاسوهنې پاسل ټینګار کوي او د نړیوالو حقوقو له پیژندل شوي اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د خپل سیاسي اقتصادي او ټولنیز راتلونکي د ټاکلو لپاره د افغانستان د خلکو د ذاتي حق ملاتړ کوي د ایران خارجه وزیر عراقچی بیا وویل په وروستیو کلونو کې د حالاتو د ښه کولو لپاره د افغانستان د موقت حکومت له هڅو سره سره دغه هیواد هماغه راز د امنیت د انساني حالاتو او د اقتصادي ثبات په زمینه کې له ډیرو چیلنجونو سره مخ دی دا یوازې کورنۍ مسایل نه دي بلکې د ټولې سیمې لپاره نیغ په نیغ او جدي پایلې لري او موږ د نږدې ګاونډۍ او د سیمې د شراکاو په توګه نیغ په نیغه له دغو بدلونونو اغېزمن یو او په عین حال کې موږ په دغو مسایلو باندې د غور کولو لپاره په هڅو کې د رغنده ګډون لپاره ګډ مسؤلیت پر غاړه لرو د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی بیا وویل موږ د انساني حالاتو د خرابېدا په باره کې زیات اندېښمن یو د افغانستان د 2015 میلادي کال د بشر دوستانه ضرورتونو او ځواب پلان د ضرورت وړ یوازې 0.1% بودیجه ترلاسه کړې ده او د بودیجې دغه اندېښمنونکي کمښت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې نیخ پنی اغیز لري کوم چې هم د اوس په خپل وګو باندې درون بار وړي او موږ ټینګار کوو چې بشر دوستانه مرستې باید بېطرفانه غیر سیاسي او له کوم خنډ پرته وړاندې شي او دغه مرستې هیڅکله باید د سیاسي اجبار لپاره په یو اوزار بدلې نه شي د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی ویل بندیزونه باید د افغانستان د اقتصادي حالاتو د ښه کېدا یا د موقت حکومت له چارواکو سره د جایز تعامل په لاره کې د خنډ رامنځته کولو لپاره په یوې وسلې بدل نشي او موږ باید بیا ووایو د افغانستان هغه شتمنۍ چې په امریکا کې کنګل شوي دي باید له قید او شر پرته آزادې شي چې د افغانستان اقتصادي ثبات احیا شي او د خلکو په خدمت کې ورشي د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی زیاته کړه د امنیت په حوزه کې له داعش ډلې سره په مقابلې کې له ځینو پر مختګونو سره سره په افغانستان کې د نورو سرزورو او د ترهګرو ډلو د شتون دوام هماغه راز د ګاونډیو هیوادونو او د ټولې سیمې لپاره د جدي اندېښنې په توګه پر ځای پاتې دی او موږ د طالبانو د موقت حکومت له چارواکو هیله لرو چې د دغو ګواښونو پر ضد پریکنده حقیقي او شفاف تدبیرونه غوره کړي او له ټیروریزم سره مبارزه بیا جامعوي هغه له توپیر څخه ډکه نه وي او له نړیوالو حقوقو سره سمون ولري هغه زیاته کړه ایران د افغانستان د میلیونونو خریزو د کوربتوب د درون بار له زغملو سره سره هغه هم لږ کمې نړیوالې او یا ناکافي مرستې سره په خپلو مسؤلیتونو عمل کړی دی او دغه حالات د ایران په اقتصاد او امنیت میلیونونو ډالره لګښت ورته پلی دی په داسې حال کې چې ایران په خپله همغراد له تر ټولو سختو یو اړخیزه بایکاټونو سره چې د نړیوالو حقوقو خلاف ورزي ده مخامخ دی د پاکستان لومړی وزیر او د پوز مشر د امریکا را مزر مشر سره کتنه وکړه زمون خبريال راپور کړی د پاکستان لومړی وزیر شاه بازار شریف د امریکا له ولس مشر ډونالد ټرمپ سره کتنه وکړه چې پکې د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل اسیم منیر هم موجود وو د افغانستان واکمنان د خپل خوره د پاکستان پر ضد ترهګرۍ لپاره نه کروي زمون خبريال راپور کړی د پاکستان د لومړی وزیر مرستیال او خارجه وزیر سګډار په افغانستان کې د لسګونو ترهګرو ډلو پښتون باندې د اسلام آباد اندېښنې په څرګندولو سره د افغانستان د طالبانو په موقت حکومت غږ وکړ چې دوی د ګاونډۍ هیوادونو په تیره بیا د پاکستان پر ضد ترهګرۍ لپاره د افغانستان د خاورې د استعمالیدار د مخنیوي لپاره سم او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي خبرونه ختم شوال دا تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غاگ
سیاسی تبصرہ
د د تهران یډیو عزتمن اوریدونکو، اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې صهیونیست رژیم د امریکا د ستراتیژۍ اجرا کوونکی نومیږي. یو پلستانی شانون کې خبردار وکړ کله صهیونیست رژیم په مقابل کې عملی اقدام ونه شي نو بیا د دې رژیم د پوځي خوځښتونو او په سیمه کې د نورو هیوادونو پر ضد اقداماتو په تمه واوسو. پلستینی لیکوال او ژورنالیست سیف الدین موعد ټینګار وکړ چې که په غازی کې د اسرائیلو د جنایتونو پر وړاندې عملي ګامونه پورته نشي، راتلونکی پړاو به په عراق، سوریه، مصر او حتی ترکیه کې د پوځي خوځښتونو او تجزیې سبب شي. هغه زیاته کړه له کیم ډیوډ راسې د صهیونیست رژیم په اړه بنسټیز حقیقت نه دی بدل شوی. د فلسطین دغه خبر یا زیاته کړه عربي مشران په دې پوهیږي چې تل اویو ځمکه د سولې په بدل کې پر اصولو عمل نه کوي او د دوو حکومتونو حل لارې ته هیڅ یوازې د تبلیغاتي وسیلې په توګه کتلی دي تر څو خپلې ژمنې وځنډوي او په ځمکه خپل واقعیتونه پلی کړي. هغه وویل سره له دې د عربي نظام لویه برخه لا هم په شفاهي ژمنو د امریکا په منځګړیتوب هغو سرو کرښو تکیه کوي چې په حقیقت کې شتون نه لري. دغه پلستینی شنان دې ټینګار وکړ چې نن اسرائیل یوازې یو خپلواک عامل نه دی بلکې د امریکا د ستراتیژۍ پلي کوونکی دی چې هدف یې په لویدیځې اسیا سیمه د سلطې موندلو او د نړیوالو سیاستونو کنټرولول دي. امریکا غواړي د تیلو او ګازو په سرچینو او سمندري لارو باندې کنټرول ترلاسه کړي. په دې چوکاټ کې اسرائیل د واشنگټن لپاره یو ثبات الوتکې او بشید ثابتې الوتکې لیږدونکي کښته ده چې یوه وسیله یې چې واشنگټن د هیوادونو د چلند بدلولو یا فیصلو د تحلیل استعمالولو لپاره کاروي. د پلستین شنانو خبریال موید بیا وویل په اسرائیلو ذهنیت کې د سیمې نقشه پراخه ده او شاوخوا هیوادونه د حیاتي او خلاصې فضا په توګه ګڼل کیږي چې هر کله شرایط برابر شي بیا جوړېدلی شي. هغه وایي سلطه غواړي نظریات نور په کتابونو او کنیسو کې بند نه دي بلکې په عملي سیاستونو باندې بدل شوي دي. د هغه په وینا صهیونیستي پروژه د یهودي موډرن هویت پر بنسټ د غیر ویشل شوي ځمکې د اسرائیلو د استثنایي والي او د یهودی ټولنې د دائمي تقدس او غاغ پر اساس بیا رغولې ده. د فلسطین دغه خبریال بیا زیاته کړه هغه څه چې نن په غزه کې د نسل وژنې په توګه روان دي یو روښانه مثال دی. وژنه په تدریجي ډول اداري پروسې ته، بې کوره کېدل، لوژیسټیکي انتخاب ته او محاصره او لوږه د اسرائیل لخوا د فشار سیستماتیکي وسیلې ته بدله شوې ده. په لویدیځې غاړې کې هم د ځمکې نیولو، الحاق او یهودي کولو بهیر دوام، په لیرې، په سوریې او لبنان کې هم د رژیم د کلنګ اخیستنې پالیسۍ د دوامداره بریدونو له لارې پلی کیږي. د عرب شنان دي د لویدیځ اسیا د هیوادونو د یووالي پر اړتیا ټینګار وکړه. بیا وویل چې حل نه په لویدیځ او نه په ختیځ پورې تړاو لري بلکې د سیمې په کچه د یو خپلواکه تاریخي، سیاسي، اقتصادي، نظامي بلاک په جوړولو کې دی. تهران دے دیران دی اسلامی جمهوریت غک او تاسو زمونږ یو ساته سهارنه پښتو خبرونه ته غوږی است.
ستوری پلمن کې
ډیر ستمنو اوریدونکو د ستوری پلمن کې له یو بل پروګرام سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم. هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، ستوری په لمن کې نومې لړۍ په نننی مطلب کې به د ایران د ساز شاعر شیخ سعدی شیرازی په زمانه او ژوند باندې غور وکړو او دغه راز به بیا د دغه موضوع باندې هم غور وکړو چې موږ اوس او نن سبا شیخ سعدی او د هغه کلام ته څومره ضرورت لرو. خدا ولې ستوری په لمن کې نومې لړۍ کې د دغه موضوع په اړه درسره غږیږو. خوګو دوستانو په 14 میلادي پیړۍ کې د ایران د شیراز په خار کې یو سړی کلم په لاس کې واخیست او داسې ټکی یې ولیکل چې نه یوازې د خپلې زمانې د خلکو لپاره بلکې د ټولو نسلونو او ټولو ملتونو لپاره تلپاتې شول. داسې سړی سعدی شیرازی او کوم چې د وینا د استاد لقب ترلاسه کړ. نو خوږو دوستانو موږ ستوري په لمن کې نومې لړۍ کې هڅه وکړه چې د ایران د دغه ستر شاعر او ادیب د ژوند په بیلابیلو اړخونو باندې غور وکړو. په نننۍ مطلب کې غواړو دغه پوښتنې ته ځواب ووایو چې ولې اوس هم سعدی شیرازی ته ضرورت لرو. نو لمونږ سره واوسئ.
عزتمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې غواړو هغه پوښتنې ته ځواب ورکړو چې زموږ د ټولو لپاره اهمیت لري. ولې اوس هم په 21 میلادي پیړۍ کې نړۍ سعدی شیرازی ته اړتیا لري؟ ولې د څه د پاسه 200 کلونو له تېرېدا وروسته د سعدی شیرازی کلام راز ژوندی او تازه او الهام بخشونکی دی؟ کله چې سعدی وایي بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، دا یوازې یو ښکلی شعر نه بلکې یو نړیوال پیغام دی. داسې پیغام چې نن سبا له جنګونو، کړکیچونو او وجدانونو څخه په ډک پړاو له بل هر وخت څخه زیات اوریدل کیږي. عزیزانو، په نننۍ پروګرام کې له تاسو سره د سعدی شیرازی او د سبا نړۍ په اکله خبرې کوو.
خوږو دوستانو، که چیرې وغواړو یوازې د نړۍ خلکو ته د معرفي کولو لپاره د سعدی یوه ځانګړتیا وټاکو، نو ممکنه ده تر ټولو ښه اصطلاح انسان پالنه. سعدی شیرازی داسې شاعر دی چې انسان له زمانې، ژبې او سرحد څخه ور اخوا ویني. په داسې وخت کې چې جنګونه او سیاسي جګړې روانې وې، سعدی شیرازی د انسانانو د وحدت او یووالي خبره کوله. هغه باوري وو ټول انسانان له یوه ګوهر څخه پنځول شوي دي. دغه نظر پیړیو پیړیو مخکې چې د بشري حقوقو یا د نړیوالې برابرۍ په شان مفاهیم مطرح شي، د دغه مفاهیمو د سعدی شیرازی په کلام او شعرونو کې شتون درلوده. تاسو ممکنه ده دغه خبره اوریدلې وي چې په ملګرو ملتو کې د سعدی شیرازی شعرونه هلته د تلونکي دروازې د پاسه نصب شوي دي، یعنی بنی آدم اعضای یک دیگرن. دغه شعر د سعدی شیرازی د نړیوال کې دا یو مثال دی. کله چې د هیوادونو ډیپلوماټان، سیاستوالان او استازي د دغه شعر په څنګ کې تیریږي، نو له سیاست څخه ور اخوا یو پیغام اوري، د یو زړتوب او د انسانیت پیغام. په هغه راتلونکي کې چې پکې نړۍ د آب و هوا د بدلون، د پراخو مهاجرتونو او د اقتصادي کړکیچونو په شان له چیلنجونو سره مخامخیږي، سعدی شیرازی یادونه کوي چې موږ ټول یو جسم یو. کچیری د انسان په بدن کې یو غړی په درد شي او درد وکړي، نو د بدن نور غړي هم ورسره بی آرامه کیږي.
عزیزانو، د سعدی شیرازی یو بل پیغام وګړنیز او فردی اخلاق دی. هغه په زلونو په خپلو شعرونو کې په صداقت، خاکسارۍ او قناعت ټینګار کړی دی. نن سبا په داسې نړۍ کې ژوند کوو چې رسنۍ هر شیبه غلط خبرونه خپرولی شي. ټولنیزې رسنۍ له اوازو څخه ډکې دي. ډېر سیاستوالان په دروغو او دوکې سره خلک هدایتوي. په دا ډول نړۍ کې سعدی شیرازی موږ ته رازده کوي چې د انسان تر ټولو ستره پانګه صداقت او رښتیا توب دی. سعدی شیرازی مشتوایی داسې ټولنه چې بنسټ پر دروغو کې خودل شي، نو په ژر یا په ځن سره دړې وړې کیږي. د بشری راتلونکې یوازې د رښتیا او صداقت پر بنسټ جوړیږي. سعدی شیرازی داسې شاعر دی چې نه یوازې د عشق او د وګړنیزو اخلاقو خبره کړې ده، بلکې د ټولنیزو عدالت خبره هم کړې ده. هغه په خپلو شعرونو کې پزلونو د بادشاهانو حکایتونه بیان کړي او هغوی ته یې سپارښتنه کړې ده چې په خلکو کې دې ظلم ونه کړي. په داسې نړۍ کې چې نن ورځ د هغې په ګوټ ګوټ کې د ډیرو بې عدالتیو کتونکیو د شتمنیو او د شتمنو او بې وزلو خلکو ترمنځ له درز رانیولې تر توکمیزو او جنسیتي توپیرونو پورې سعدې شیرازي تلپاتې وینا او نصیحت کوي. د سعدې شیرازي کلام د انسانانو په اخلاقي ځانګړتیاو سره غژمله او بشر دوستانه پیغام لري. داسې پیغام چې نه یوازې په تیر او اوس وخت کې کارنده و او دی، بلکې د راتلونکي لپاره هم لاره پرانیستونکي او کارنده دی. کله چې د سعدي شیرازي په اکله خبره کیږي، نو زموږ په ذهنونو کې د ګلونو او د باغونو ښکلي انځورونه او تصویرونه رامنځته کیږي. خو د سعدي شیرازي هدف یوازې پنځون طبیعت بیانول نه دی. سعدي د پنځون او طبیعت له زړه څخه هم موږ ته یو پیغام منتقل کوي. په نننۍ دنیا کې چې ژواک چاپېریال له سترو ګواښونو سره مخامخ دی، د سعدي شیرازي وینا الهام بخښونکې کیدلی شي.
سعدې شیرازي د ونې هره پاڼه او څانګه د انسان د ژوند لپاره یو پیغام ګڼي، او له همدې کبله ده چې د سارو ونه د هغه په شعرونو کې د پتیالیتوب او د ښکلا بېلګه ګرځي. او سور ګل، یعنی ګل د ځوانۍ، عشق او د وخت د زر تېرېدا نښه. دغه راز د سعدې په شعرونو کې د ګلونو او بوټو ډولوالی په خپله د هغه د ژوند د تجربې د پراخوالي خود نه کوي. د انار، انځر، بادام، چینار، سرو او د کاج په شان ونې، او یا د نرګس، نسترن، سنبل، شقایک او سوسن په شان ګلونه د هغه په شعرونو کې یوازې نمونه نه دي، بلکې هر یو یې د شاعرانه استعارې او د عاطفې تجربې لرونکي دي. سعدې شیرازي له دغو عناصرو څخه د تل پاتې کېدا، د نرموالي، د عشق او حتی د عمر د تېرېدا په شان د مفاهیمو د بیانولو لپاره ګټه پورته کوي، او په نتیجه کې طبیعت د انسان د ژوند د انعکاس لپاره په یوې آینه او هندارې بدلوي. سعدې شیرازي د دغو ټولو ونو، ګلونو او د مرغانو په کارولو سره هم د فارسي د ادبیاتو بډایتوب زیاتوي، او هم داسې ښیي چې طبیعت د هغه د ښکلا د پیژندنې او د تفکر نه جلا کېدونکې برخه ده. په حقیقت کې سعدې شیرازي د ایران په کلاسیک ادبیاتو کې د طبیعت لومړنی مینوال ګڼلې شو. داسې شاعر چې په تیزو سترګو او له مهربانۍ څخه په ډک زړه سره طبیعت د انسان ملګری ویني او خپل شعرونه له شین ژوند سره یو ځای کوي.
ګرانو اوریدونکو، سعدې شیرازي داسې شاعر او ادیب دی چې په ځانګړي او منحصر کتنې سره د پنځون او د هغه د ښکلا په اکله خبرې کوي، او طبیعت په بشپړه هنرمندانه ډول انسان، انساني ځانګړتیاو او ژوند سره وصلوي. سعدې شیرازي داسې حکیم دی چې د هغه پیغامونه، نصیحتونه او درسونه د تل لپاره زموږ د انسانانو لپاره کارندوالی لري، او په همدې وجه موږ اوس هم سعدې شیرازي او دغه کلام او شعرونو ته ضرورت لرو. سعدې شیرازي د تیر وخت او د پخوانیو وختونو شاعر نه دی، بلکې هغه داسې شاعر دی چې د راتلونکو وختونو لپاره هم خبرې او ویناوي لري. د هغه وینا د انسانیت، د عدالت، د طبیعت، سولې او د تربیت په اکله دی، او دا هغه ټول شیان دي چې بشر په راتلونکي کې هم ورته ضرورت لري. شاید د سعدې د شعرونو د تلپاتې کېدا راز همدغه وي، داسې کلام چې له زړه راوتلی او په زړه باندې کچېني، داسې وینا چې سرحدونه نه پیژني او ټول انسان یوې سترې کورنۍ ته وربولي. که چیرې له خپلو ځانونو پوښتنه وکړو چې ولې اوس هم سعدي شیرازي ته ضرورت لرو، نو ځواب روښانه دی، ځکه چې نړۍ اوس هم انسانیت، عشق، صداقت او عدالت ته محتاج ده.
ګلونو اوریدونکو، ستوري په لمن کې نومي لړۍ د نننۍ مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم
او تاسو په متعال خدای سپارم.
ایمان وصله
د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې بیا ز فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د ایمان وصله، یعنی د حزب الله د بی وصله کولو لپاره د سلورو لسیزو ناکامه هڅې تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو محترمو او قدرمنو اوردونکو، په هغه نړۍ کې چې ټوپک، ټانک او الوتکه د قدرت نخې بلل کېږي، کله کله یو داسې ځواک د زلونو له ژورو راپورته کېږي چې هر یو اسلحه خوا معادلې بدلوي. هغه ځواک چې نوم یې ایمان دی، هغه ایمان چې په تر ټولو تیارو شپو کې د لارې څراغ او په سختو میدانونو کې د مقاومت د نارینهو او ښځو پیاوړې مټ کېږي. څلور لسیزه کېږي چې لبنان او سیمه د یو داسې جریان در سرګندېدو او دوام شاهده ده چې دښمنانو څو ځله هڅه کړې ده چې هغه خاموشه کړي. سیاسي پلانونه، نړیوال فشارونه، پوځي ګواښونه او حتی سختې جګړې کارول شوي تر څو دا بهیر ودرول شي. خو حقیقت دا ده چې د حزب الله وسله یوازې په ډیپوګانو او د توغندیو په ګودامونو کې نه خلاصه کېږي. هغه اصلي وسله هم هغه داخلي باور دی، هم هغه له خدای سره د زړه له تله ژمنه ده، او هم هغه ژور ایمان دی چې خلکو او د هغوی ارمان ته نوې روح ورکوي. کیدای شي د سیاسي شنونکو په اند بې وسلې کول د یوه غورځنګ د پای معنا ولري، خو د حزب الله په تجربه کې ایمان سرحد نه پیژني. دښمن څو ځله هڅه کړې ده چې دا حقیقت له پامه وغورځوي، خو هر ځل له ماتې سره مخامخ شوی دی. څنګه کېدای شي هغه وسله له لاسه واخیستل شي چې په زړونو کې او روحونو کې ریخه او جرډه لري؟ ایمان نه اخیستل کېږي او نه مصادره کېدای شي. د ایمان وسله هغه وسله ده چې هیڅوک زنګ نه وهي، ماتې نه مني او په تاریخ کې تل پاتې کېږي. په لبنان کې د حزب الله د بې وسلې کولو بحث نوی نه دی. دا موضوع شاوخوا څلور لسیزه کېږي چې د هیواد پر سیاسي او امنیتي فضا خپل سیوري غوړولې دي. د لبنان بیلابیلو دولتونو، د بهرنیو قدرتونو او کله ناکله د کورنیو ډلو تر فشار لاندې څو ځله هڅه کړې ده چې مقاومت یوې خواته کړي او خپلې وسلې د حکومت خزانې ته وسپري، خو هر ځل دا هڅې د ایمان او ارادې د دیوال په وړاندې له ماتې سره مخامخ شوي.
عزیزانو، په دې وروستیو کې هم فشارونه یو ځل بیا زیات شوي دي. د امریکا او ځینو عربي دولتونو له لبناني دولت څخه غوښتنه کړې چې د وسلې انحصار د پوز په لاس کې ورکړي او حزب الله یې بې وسلې کولو ته اړ کړي. خو د دې غورځنګ روښانه او قاطع ځواب هم هغه دی چې له لومړیو ورځو ویل شوی و، تر هغه چې اسرائیل د لبنان خاوره اشغال کړي او د هیواد پر حریم تیری کوي، د مقاومت وسله به په مځکه ونه غورځول کېږي. حزب الله په خپلو وروستیو اعلامیو او د خپلو مشرانو په ځانګړې توګه د اوسني عمومي مشر شیخ نعیم قاسم په ویناو کې ټینګار کړی چې دا وسلې نه یوازې د هغو 15 سیمو د آزادولو لپاره اړین دي چې لا هم د اسرائیل تر اشغال لاندې دي، بلکې د بې پیلوټو الوتکو، جنگي الوتکو او تلبیب د ګواښونو په وړاندې د مخنیوي په برخه کې هم اساسي رول لوبوي. د هغه معادله ده چې مقاومت پرې کلک ولاړ دی. له وسلې پرته د لبنان خپلواکي او امنیت به له خطر سره مخامخ شي. تیر ته یو کتن خی چې دا دریز تاریخي ریښې لري. د حزب الله د بې وسلې کولو لومړنۍ جدي هڅه په 1948 کال کې وشوه. په هغه کال کې چې د عمل غورځنګ دروز ګوند او عیسوي ځواکونو ترمنځ درې اړخیزه موافقه لاسلیک شوه. هغه موافقه چې د ټولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو غوښتنه یې کوله، حزب الله پاک لکه هغه رد کړه. د هغه وخت د غورځنګ مشر سید عباس موسوی رحمت الله په هغه کال خبرداری ورکړ، مخکې له دې چې له موږ وغواړئ وسله پر مځکه کیږدو قدس آزاد کړئ. له دوو کلونو وروسته په 1980 میلادي کال کې دا ځل د حزب الله شیعه سیال عمل غورځنګ لخوا ګواښ راڅرګند شو. د سوریې په ملاتړ عمل هڅه وکړه چې د مقاومت وسله په خپل انحصار کې راولي، خو حزب الله که د لبنان په جنوب کې و او که د بیروت په جنوبي څنډو کې مقاومت وکړ او حاضر نه شو چې خپل بیرغ او وسلې بل څوک ته وسپاري. په هغو ورځو کې هم ایمان او اراده د مقاومت د ځواکونو او د ځوانو ځواکونو تر ټولو لوی ملاتړ و. په 1979 میلادي کال کې د طایف موافقه رامنځته شوه، هغه تړون چې د لبنان کورنۍ جګړې پای ته ورسوله. دا تړون د ټولو ډلو بې وسلې کول لازمي وبلل. حزب الله یو ځل بیا مخالفت وکړ. د حزب الله اورګان یعنی العهد د ورسپانې خبرداری ورکړ چې دا تړون د مقاومت د لمنځه وړلو لپاره مقدمه او سریزه ده. په هر حال د سیمې بدلونونو او د کویت په جګړه کې د امریکا له ائتلاف څخه د سوریې ملاتړ معادلې بدلې کړې او حزب الله د وخت په تیریدو خپل ښکاره مخالفت کم کړ، خو وسلې لا هم په لاس کې وساتله.
ایزانو کلونه تیر شول او مقاومت وکول شول خپل تر ټولو لوی بری تر لاسه کړی. د 2000 میلادي کال د مای په میاشت کې اسرائیل د نږدې 2 لسیزو نیواک وروسته د لبنان د جنوب لا ډیرو سیمو ووته. دا لاسته راوړنه د ډیپلوماټیکو خبرو اترو پایله او نتیجه نه وه، بلکې د مقاومت د وسلې نیخ په نیغه پایله وه. لا هغه ورسته هر کله چې د بې وسلې کولو بحث راپورته شو، د لبنان خلکو همدا حقیقت یاد کړ که وسله نه وي آزادي به هم نه وه. خو فشارونو دوام وکړ. د رفیق حریری تر وژنې او په 2015 کال کې له لبنان د سوریې د پوځ له وتلو وروسته یو ځل بیا د حزب الله د بې وسلې کولو موضوع د لبناني سیاستوالو او د هغوی لویدیځو ملاتړو په ایجنډا کې راغله. په 2008 کال کې بحران خپل اوج ته ورسید، هغه وخت چې دولت فیصله وکړه د حزب الله مخابراتي شبکه بند کړي. په دې وخت کې د سید حسن نصر الله غبرګون تاریخي و. موږ به د هر هغه چا لاس پرې کړو چې د مقاومت پر وسلې لاس واچوي. دا خبرداري دومره پیاوړې و چې د لبنان دولت مجبور شو له خپلې فیصلې تیر شي. دوه اونۍ وروسته د دوحې موافقه رامنځته شوه او د لومړي ځل لپاره حزب الله او متحدینو ته په دولت کې د ویټو حق ورکړل شو. دا هغه وروسته هیڅ کابینه جرأت ونه کړ چې مستقیم د مقاومت پر وسلې حمله وکړي. خو هر کله چې لبنان په بحران کې ښکیل شو، دا موضوع بیا راڅرګنده شو. هغه موضوع چې خی د حزب الله ایمان او وسله نه یوازې پوځي بلکې سیاسي او ټولنیزه هم ده. نن هم په داسې حال کې چې له واشنگتن او عربي پلازمینو فشارونه زیات شوي، حزب الله لا هم پر خپل پخوانی اصل ولاړ دی. د ایمان وسله له لاسه ورکول کېدونکي نه ده. تجربه خودلی دا چې هر پلان او هر موافقه کله چې د ټکی تر رسیدي د مقاومت د اراده پر وړاندې لمنځځي، ځکه چې دا وسله یوازې د جګړې وسیله نه ده، دا د بقا، عزت او د یو ملت د ایمان نښه ده چې پریکړه کړی دا د خپل خاورې لپاره ودرېږي او خپل راتلونکي په خپلو لاسونو جوړ کړي. ګران اوردونکو د ایمان وسله هغه وسله نه ده چې زنګ ووهي یا په ګودامونو کې هېره شي، دا وسله په زلونو کې ده، دا هغو میندو په سترګو کې چې خپل زامن میدان ته لیږي، دا هغو مجاهدونو په لاسونو کې چې شپه او ورځ پر پولو ولاړ دي، او دا هغو شهیدانو په وینو کې چې خپل ژوند یې د خپل ملت د عزت لپاره قربان کړ.
عزیزانو، مقاومت نه یوازې یو موقتی شعار دی او نه یو لنډ مهاله تاکتیک، مقاومت یو ژوندی حقیقت دی چې هر ورځ په میدان کې حاضر دی، که د دښمن د ټانکونو په وړاندې وي، که د سیاسي دباونو او فشارونو او نړیوالو بندیزونو په وړاندې. مقاومت هغه بهیر او جریان دی چې له ایمان سره پیل شو او له ایمان سره دوام مومی. دشمنان که دایشی خارونه ویجار کړي، خو د مقاومت د نارینو او شزو ایمان هیڅ کله نشي ویجاړه ولای. دوی که دایشی کورونه وسوزوي، خو د باور څراغ نشي مړ کېدلای، ځکه چې د ایمان وسله د روحونو په ژورو کې ځای لري او هیڅ پوځ د له منځه وړلو توان نه لري. حزب الله په تیرو څلورو لسیزو کې ښودلې ده چې د هغه اصلي ځواک یوازې په توغندیو او تجهیزاتو کې نه خلاصه کیږي. د هغه ځواک د خلکو او آرمان ترمنځ په اړیکه کې او د مځکې او آسمان ترمنځ په تړون کې دی. دا هم هغه وسله ده چې دښمن څو ځله وغوښتل هغه واخلي، خو هر ځل له ماتې سره مخامخ شوی ده. او نن له دې ټولو کلونو وروسته یو حقیقت له هر وخت څخه روښانه دی. تر هغه چې ایمان په زړونو کې جاری دی، مقاومت به په میدان کې موجود وي. د ایمان وسله نه اخیستل کیږي، نه مصادره کیدای شي، او نه پر مځکه غورځول کیدای شي. دا وسله یو تلپاتې میراث دی چې له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي، هغه وسله چې د مقاومت د بری او وقار او بقا راز دی.
ایزنو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته ورسېږي. لا چې د استفادې وړ مګر زیږي تر بل همداسې یو پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري. عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم یم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلا بیلو مذهبي او د معارف د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. کچیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։